السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه اوریدلی شئ، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د بشري حقونو د سار سازمان په هرات کې پر شیال مونځ کوونکو وروستی برید غندلی او په مذهبي لګکیو د دغه ډول بریدونو پر دوامې اندېښنه ښودلې. په یو بل راپور کې به واورئ چې نن د مې دوهمه د القاعده شبکې د مشر او بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د وژل کېدو دیارلسمه کلیزه ده. دا چې دغه شبکه اوس مهال په څه وضعیت کې ده، په افغانستان کې حضور څه ډول دی، په دې اړه یو تفصیلي راپور وړاندې درته لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې خزینه خبریالان وایي دغلته دوی ته کار کول داسې دي لکه له ماینونو ډک ځمکه کې چې ګرځي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د خزینه خبریالانو دغه خبرې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چې سبا جمعه د مې په درېیمه لمانځل کېږي خپرې کړي دي. د عاطفې په نوم یوې افغان خبریالې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ته ویلي دی په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر کې کار کولو سره خطر په ځان منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د څه ډول خطرونو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې یو شمېر ښځینه خبریالان لا هم په افغانستان کې د مبارزو په توګه پاتې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو ګڼو خبریالانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بیان له ازادۍ محروم دي او د ژورنالیزم له اصولو سره سم کار نشي کولی. اروپای ټولنه له افغانستان سره د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې او له زیانګالو ښځو سره د 15 میلیون یورو مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارژ دافیر رافایلا یودی چې پرون چهارشنبه پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې برخه کې یوه موافقه د آسیا د مرکزی آسیا منځنی ختیځ او د پاسفیک حوزې د څانګې مشر پیترس اوستوبس افغانستان ته په سفر کې لاسلیک کړي. د یودی چې په خبره دغه مرسته د سیمه ایزو ټولنو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي دا پروګرام هر سهار په افغانستان کې له ولکه زیاتو نجونو او هلکانو ته خورا مقوي خواړه برابروي چې له دوی سره مرسته کوي تر څو فعال پاتې شي او ښه زده کړه وکړي. ډبلیو اف پی د ښوونځیو د ماشومانو ته د مقوي خوړو خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 8مه په یو بیان کې ویلي و چې په 2023 میلادي کال کې به په دې هیواد کې په سخت خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د زخت زیات کمښت له امله په افغانستان کې حیاتي بشري چارې محدودې شوي. اوچا وایي که څه هم په افغانستان کې عملا تاوتریخوالی کم شوی، خو دې هیواد وګړي سخت بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا د اټکل له مخې روان 2023 کال کې به 3.2 میلیونه کسان بیړنۍ مرستې ته اړتیا ولري. د قطر هغه لوړپوړی چارواکی چې د افغانستان د پخواني حکومت په مهال د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی و، په حق کې د حکمیت د نړیوالې دایمي محکمې غړی ټاکل شوی. په حالان کې د قطر سفیر مطلق بن مجید القحطانی چې مخکې له تروریزم سره د مبارزې او د شخړو په هواري کې د منځګړیتوب لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، په 2006 کال کې د خپلې دندې پر مهال د سولې د خبرو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د پلاوي پر غونډولو کې د منځګړي رول درلود. په همدې کال کې د قطر د هڅو په نتیجه کې متحده ایالاتونه او طالبانو په دوحه کې یو تړون هم لاسلیک کړ. ښاغلی القحطانی د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه قطر ته په ډله ییزه توګه په ګډوډۍ کې د خلکو د لیږدولو پر بهیر هم څارنه کوله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیلي چارواکو سره په لیدنو کې ویلي چې اوس وخت دی چې په غزه کې اوربان ټینګ شي او د حماس لخوا اسرائیلي یرغمل آزاد شي. ښاغلی بلینکن پرون چهارشنبه اسرائیل ته په سفر کې په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره چې له پایله یې نږدې 2 میاشتې تیریږي هڅې تیزې کړې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه اوریدلی شئ، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په سر کې به راشو دې ته چې د بشري حقونو د څار سازمان په هرات کې پر شیال مونځ کوونکو وروستی برید غندلی او په مذهبي لګکیو د دغه ډول بریدونو پر دوامې اندېښنه ښودلې. لدې سره هم حاله د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دافری ویلي افغانان حق لري چې خوندې فضا کې عبادتونه وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د غبرید چې د دوشنبه پر ورځ شو مسؤلیت منلی. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر جماعت د برید په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې طالبان د دغه حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. اغلی عباسی بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې طالبان نه دي توانېدلي چې مذهبي لږکۍ وساتي.
حمله کې روز دوشنبه په مسجد
د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یو جماعت د دوشنبه برید د داعش لخوا د هغو هدفي وژنو سلسله ده چې په افغانستان کې شیعهګان او هزاره لږکي په نښه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په 2022 کال کې د دغو حملو په اړه یو مفصل راپور برابر کړی و. هغه مهال زموږ شواهد ښودلی و چې له هغه مهال چې طالبان بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې داعش پر هزارهګانو او شیعهګانو د لږ تر لږه شلو لویو حملو مسؤلیت اخیستای چې په نتیجه کې له ضرورتیاتو کسانو ته مرګ جوړ لاوخته
نفر کشته او زخمی ساختن.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دافری کرن ډیکر هم په هرات کې د شیعهګانو پر جماعت دغه برید غندلای دی. اغلی ډیکر پرون چهارشنبه په ایکس پانه افغانی ټویټر کې دغه پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلی او ویل دي چې ټول افغانان حق لري چې له ویرې پرته د امن په فضا کې عبادت ترسره کړي. په دغه حمله کې چې د ګزاري ولسوالۍ د شهرک د سیمې پر جماعت شوی او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستې وتنه وژل شول. د دغه برید غندنې په ترڅ کې د اسلامي همکاري سازمان هم په هرات کې دغه برید غندلی او د طالبانو له چارواکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو د وینې تویدو د مخنیوي لپاره زیات څه ترسره کړي. دغه برید عاملان په نښه او عدالت راکاږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په هر کچه تروریزم د غندنې وړ دی. له دې مخکې ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو هم دغه برید په کلکه غندلی و. له دې سره هم مهاله د هرات د شیعهګانو عمومي شورا د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د دغه پیښې عاملانو ته سخته سزا ورکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې دغه برید وحشانه بللی او ویلي دي هغه د افغانانو د خفګان سبب شوی دی. دا اول وار نه دی چې په هرات کې شیعهګان د داعش په برید کې په نښه کیږي، بلکې له دې مخکې هم په دې ولایت کې په څو بریدونو کې شیعه لږکۍ په نښه شوي وې. د طالبان حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې پټن ځایونه نه لري، خو په افغانستان او سیمه کې داعش د خراسان څنګه فعالیتونه د ایران او روسیې په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
نن د می دریمه د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن د وجل کېدو د لسمه کلیزه دا وړاندې را سره پات شي. په دې خبري مجله کې درته یو تفصيلي راپور لرو چې دغه شبکه اوس په حالت کې ده او په افغانستان کې حضور لري کنه. په دې اړه درته راپور شته، خو اوس راځي یو بل موضوع ته. د وی نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې تر 500 زرو ډیر به سرپرسته کډوال ماشومان لا درک شوي. دا څېړنه چې له پولي هاخوا خبريالانو په همکارۍ د په اروپا کې د لادرکشو ډلې له خوا تر سره شوې خي چې په هارو دریو ورکشو ماشومانو کې یوې د افغانستان وګړي دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لار کې د ورکشو افغان ماشومانو خپلوان وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالان په وروستیو کلونو کې د افغان ماشومانو د ناقانونه کډوالۍ د زیاتوالي لامل اقتصادي ستونزې ګڼي. تفصیل سنا کاکړه ورو.
د وی نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې یو 500 سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. دا څېړنه د پولي هاخوا خبریالانو په همکارۍ د اروپا کې د لادرک شویو ډلې لخوا او د شاوخوا یو دېرش اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوی چې 2021، 2022 او 2023 کلونه پوښې ښیي چې په هرو دریو ماشومانو کې یو یې د افغانستان دی. نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د له درک شوی ډلوی اصلي شمیره خی تر دې هم لوړوي، ځکه چې د قضیو پاړه کافی اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو پاړه معلومات نه راټولوي. دغه څېړنه چې د ورک شوی ماشومانو د اصلي هیواد جنسیت او عمر له مخې ګروپ بندي شوی، دا هم زیاتوي چې په ډیرو دریو کلونو کې هر ورځ شاوخوا 40 ماشومان اروپا ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. د پوروپا کې د لادرک شویو ډلې د څېړنې له مخې ایټالیا او اتریش د ورک شویو کډوال ماشومانو تر ټولو لوی شمیر ثبت کړی، او بیا وروسته په ترتیب سره بلجیم، آلمان او سویس د دې مواردو د ثبت لوړ شمیر لري. د پوروپا کې د لادرک شویو ډلې سرمنشي اخیلی ون پوروپا کې د دې شمیر بې سرپرسته کډوال ماشومانو ورکېدل ټکن ورکوونکی او د اندېښنې وړ بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تلولو په لاره کې د یو شمېر لادرک شویو افغان ماشومانو خپلوان وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. په کابل کې د 18 کلن افغان ماشوم امید خپلوان وایي چې هغه د 2000 کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ پر مهال په یونان کې ورک شوی دی، او کورنۍ په اړه اندېښمنه ده او لا هم ورته په تمه ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې امید یوازې زاړه مور او پلار لري چې د ځان او د هغوی د ملاتړ لپاره یې اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ لاره خپله کړې وه.
دا هوډ یې کړی و چې ورور اروپا خواته ولاړ شي او له خپلو مور او پلار سره څنګه مرسته وکړي. کله چې یونان خواته ولاړ، له هغه وخته تر اوسه لا درک دی.
د ماشومانو د حقونو کارپوهان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اقتصادي کړکېچ اروپایي هیوادونو ته د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ناقانونه کډوالۍ د ډېرېدو لامل بولي. یو له دوی څخه اسد ازادي راډیو ته وویل
علت های اقتصادی باعث شد که بحران مهاجرت شکل بگیره. حال طفلایی که
اقتصادی ستونزه د دې لامل شوی چې کډوالۍ کړکې چرمن شي، 12 14 او 14 کلن ماشومان د کورنۍ خو یا هم خپل د تاټ شول چې وطن پریږدي، ایران ته راشي او د ایران لاري د ترکیه پوله له همدې توګه اروپا پر لور ولاړ شي.
ایران از طریق ایران به مرزهای ترکیه و امجا هم به سمت اروپا.
د پوروپا کې لادرک شویو ډلې د څېړنې موندنې دا هم ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو ته د تلونکو افغان ماشومانو شمیر ډېر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2021 کال کې د پوروپا کې د لادرک شویو ډلې ویلي وو چې د 2013 او 2020 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3000 بې سرپرسته کډوال ماشومان په اروپایي هیوادونو کې ورک شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
نن د می دویمه د القاعده شبکې د مشر او بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د وژل کېدو 14 کلیزه ده. نوموړی د 2018 کال د می په دویمه نیټه د پاکستان په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. دا چې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو 14 کال وروسته القاعده شبکه په څه وضعیت کې د افغانستان او سیمه کې د دوی حضور او فعالیت څه ډول دی، په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda.
د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د 2018 کال د می په دویمه نیټه د القاعده شبکې د لومړني مشر او بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن وژل کېدل اعلان کړل. اوباما هغه مهال ویل شک نشته چې القاعده به پر امریکایانو خپل بریدونو ته دوام ورکوي، او په وینا یې په ملي او نړیواله کچه باید محتاط ووسی. امریکا پر دوی د 2018 کال د سپتمبر د 18 نیټې له ترهګریزو بریدونو نږدې 10 کال وروسته د دوی پټکو د دغه بریت تراه بن لادن واجه، او هغه د نږدې 3000 امریکایانو قاتل یاد کړ.
کله چې اسامه بن لادن وژل شو په هغه وخت کې نو
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي د بن لادن په وژلو القاعده شبکه کمزور شوه.
په دغه سی ترګری ډلو کې مؤسس ډیر مهم دی. کله چې مؤسس لمنځ ځي نور ډلې یو ځایناسته فقط یو سیمبولیک ماهیت لري لکه ظواهري چې وو. نو په نتیجه کې د دوی فعالیتونه کمزور شول په منطقه کې، اما دوی کوشش وکړ چې د خپلو ملګرو لارې په منځني ختیځ کې او په افریقا کې خپل فعالیتونه دوام ورکړي.
امریکا د 2018 کال د اکتوبر په 8 پر دوی د سپتمبر د 18 بریټ په غچ کې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان بریدونه پیل کړل. دغه پوځي ماموریت په لسم کال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینې ته نږدې په یو تر ټولو خوندي سیمه ابتابات کې وژل شو. امریکا د 2021 کال د اگست په ورستیو کې په افغانستان کې خپل نږدې شلکلان پوځي ماموریت پای ته ورسو، خو پر دوی د چارو د کتونکو او یو شمیر سیاستوالو یواني وکړه دا چې لوتل ورستي هم سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ پای ته ونه رسید. خاغلی جلالی وایي القاعده دا مهال هم په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په وینا یې فعالیتونه یې ځکه د پام وړ نه دي چې نه غواړي په نړیواله کچه طالبانو ته سرخوږی جوړ کړي.
د القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تکسره او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره یې اجازه ورکړی دی، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده، نه غواړي چې طالبان ته د سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې او نورو ځایو کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحلې نه تیریږي.
د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام د وسلوال پوز ویاند او د پوزي چارو کتونکو اجمل عمر شینواری وایي القاعده له کمزورتیا سره سره لا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو په سر کې ځای لري.
فزیکی حضور په افغانستان، پاکستان، ایران او منځنی ختیځ او همداسې په شمالي افریقا کې د ورتیا یا توانایي دا چې تر اوسه پورې هم ټولې تروریستي شبکې که هغه په نړیواله کچه او که په نورو کچوي، یعنی د هیوادونو په کچه یا د څو هیوادونو په کچه نورې تروریستي ډلې، د هغو مدیریت هم د دو په لاس کې دی. نړیوال تروریزم په راس کې ویلی شو چې القاعده شبکه ده.
تر اسامه بن لادن وروسته ایمان الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې د غډاله څوک رهبری کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. اوریدونکو، د دغه ساعت خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا؟ میگو مرا میکشه شوارم. طفل خب بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کس دیگه شاید بتن، اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه طفل خود به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دیگه. بسیار مشکلات دید سر همی دخترکش که میشه دختر چهارمش. ولی بسیار گریه کرد، گفت که من میفهمم کی مرا میکشه، مرا روان نکنین خانه.
دا غږ د میرمن حماسی و. اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تلله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سی مرسته کوله. له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله چې په یو شمیر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي، مور له ډیر بد چلند سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسایي او ولادي ډاکترانو هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپلې د لور د زیږون لواجه د هغه ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد، هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا؟ میگفت مرا میکشه شوارم. طفل خب بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کس دیگه شاید بتن، اما مرا میکشه. خیلی دیگه ای وضعیت.
درې لونې درلودې، څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول دا ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هېڅ هم نه و پاتې، وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغه. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکاره بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاشکې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي، او که هلک وو بیا احوال راکه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
میگه بر ما گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نه که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. این میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دودی پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوس دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنیو که چه ماشوم جلی نړی ترازی، نو د جلی مور واقعا له سختو ستونزو سره مخ وي، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. له دې حقیقت هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډیره ښه بیلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښت راضي نه دي. زموږ په چاپیریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسلې زخته زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې، نو له دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ لخوا یې، د میړه لخوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ لخوا، حتی د مور او د نورو لخوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې، له بده مرغه چې د جلۍ په زیږیدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه په خپله یوه لور یمه، یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بد سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله ناکله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي، یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغه، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید زوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده، انسان دی، که هغه ښځه وي، که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی. او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دي، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی، خلک ډېر البته لږ ته ارزښت ورکوي، او جنۍ ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، د اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړل شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي، ولې دا باید ومنو چې جنۍ هم یو انسان دی، یو بشر دی، او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرمه، او انشاءالله هغسې تعلیم به کوم، هغسې زمینه به ورته برابرومه. که زما یو دوی هم پیدا شي نو په هغې به هم زم دغسې تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کیږي، بد چلان ورسره کیږي. زه فکر کوم دا ډیره غلطه خبره ده. هغه د مور پر روحیې باندې، پر روان باندې ډیر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله نړۍ ته راوړي، هغه ډیر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي. هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي، او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي. کنا د او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتللو څخه مخکې ډیر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لورکۍ پیدا نه وه، زما په ذهن کې تیریدل چې زه به مثلا هغې ته یوه ښایسته کوټه جوړوم، د هغې لپاره به په بازار کې چې ته ښه کالي ګورم. نو دا یمه هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلمه، او همدغسې دا مثلا زه به دا ستالګیره ورته نیسمه، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسمه، یا مثلا پسه به ورته لالومه، یا به دا کوم یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو، او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې وو، هغلته خپل خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي هغه باندې عقیقه ورته وایي فکر کوم. نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوسم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمته وي زه ورته اخلمه. که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلمه. زه وایمه چې ماشوم دی ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي، او هېڅکله مثلا که دا غټې شي زه به بیا عکسونه ورته ښیمه. د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي او پوهېږم چې هغه باینده که ته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې، او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورلونو او درې زامنو پلار دی، وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچي خوشحاله وو. ده ته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی ښځه ده. دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نجلۍ ده چې سبا خور ده دی وچه. که زه د خپل ژوند مورد باندې وغږېږم، الحمدلله زه هم خدای په څلورو لورګانو باندې نازولی یم. خدای ما ته څلور لورګانې راکړي دي. د ما څلور لورګانې د درې زامونو په شان باندې ما ته همدومره د زړه سر دي او راباندې ګران دي. همغومره چې په ما باندې د خپل زامن ګران دي، د خپلو زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده، او په هغو باندې مې مصرف کړی دی، په هغو باندې مې زحمت ایستلی دی، هغې ته مې توجه کړې ده. هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوۍ، په همغږۍ، یو د بل سره په مرسته باندې د خپلو اولادونو په پالنه، په روزنه، همهغسې چې پیدا شوي دي، که زوی پیدا شوی دی هم مو ورته لبیک ویلی دی، په باندې خوشحاله شوي یو. لمانځلې مو دي، د هغې تولد مو جشن نیولی دی، د هغې سالګرې مو جشن نیولی دي. همدغسې واقعا د خپلو لورګان په ولادت باندې، د غې په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلی دی، او په غې خوشاله شوی یو. همدغسې مو د هغوی تعلیم ته، تحصیل ته، پالنې ته، روزنې ته، لباس ته، خوراک ته، په کور کې د مشترک مساوي حقوقو سره د خپلو بچیانو حق مو ادا کړی دی. او هیڅ وخت مو د دې په مابینس کې، یعنی د زوی او د لور په مابینس کې، هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قایل شوی. داسې په لباس کې نه یو قایل شي، په تعلیم کې نه یو قایل شي. همداسې ما چې ما په خپلو زمانو باندې تحصیل کړی، تعلیم مو کړی دی، د هغوی خپل ټول ژوند مې د خپلو اولادونو د تحصیل او تعلیم د فاره وقف کړی دی. که زه یم که مور یې ده، او د ما لورګانو ټولو پالي لوسک مکتب ویلی، په لوړو نمرو باندې، پالي نمرو باندې، ته د اول نمرګۍ تر کچې پورې دوی خپل مکتوبونه خلاص کړل، او کابل پوهنتون یې ولوسته، لیسانسه دي. او زما دپاره ویاړ دی چې نه تنها دا چې زما لورګانو تحصیل کړی دی، او ما ته د قدر وړ دي، په ما ګرانې دي، زه ورته په پدرنسترګه ګورم خپل المسیان باندې تعلیم او تحصیل کوم ټول المسیان می الحمدلله شکر او تعلیم او تحصیل کوي خويند مو تحصیل کړی دی په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ نه مسلمانه کورنۍ د چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او غوته زمينه برابر کړې ده او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړ
د اکثره کسانو په باور دی او شمیر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوی چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
راګرزو د خلکو د پوهې کچې ته بې سوادۍ ته ناپوهۍ ته کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کم سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتب زیات ارزښت ورکوي دا ځکه چې لور د پردی کور غني او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالای بولي نو دا غستونځه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلیږي او دوار ته پیو نظر ګوري
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شایدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله
بله بالکل دا مبکرات لیدلی دي چې خلکو خپل ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې کدا ځلې د لور زیږولو کور ته مه راځه یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري یې دې لپاره چې لور زیږي ډېره په بده سترګه په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي
دا یوه غلطه عقیده ده خلکو اخیسته او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچي چې نه د اسلام له نظر او نه د طب له نظره د علمي او ثابته خبره نه ده چې د ښځې پوری تړاو لري او ښځې د پیتوهین شي چې لور زیږي کله چې یو لور زیږي یا یو زوی زیږي کوم تکلیف چې په زوی باندې مور تیرې په لور باندې هم تیرې نو واقعا که به پرتله کوو د مور له نظره مور ته فرق نه لري خو په ټولنه کې مایندیم د سي تلقینې سوي دي چې ګواکي زوی دی خپل دا زوی درته پات کیږي او لور دی پردی کور د لور در نزي
د سي کورنۍ ته چې مور دی لور په پیدا کېدل زوروي تاسو څه وایي
موینا او د ما هلال دغه کورنۍ څخه دغه دي چې هیڅ کله لور ته په کم سترګه مه ګورئ که تاسو خپل لور ته په کم سترګه وګورئ نو تاسو به پردی لور ته په کومه سترګه وګورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لور باندې فخر کاوه خپل لور به څنګ کې په مجلسو کې کیناوله نو موږ باید له هغوی نه زده کړو علم دا ده خواست موږ دا ده چې لور او زوی ترمنځ پاک مقایل لګی لورم د خدای تحفه ده او زویم د خدای پاک له خوا تحفه ده
و مبردل چې کله په یو شمیر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی د ننګرهار ولایت اوسنکی فراد احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلور نشته چې کله دغوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغوی ته ډېر زیات خوشحالیږي او د هغې په پیدایش باندې چې د هغې په زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي میټیان او شیرینی تقسیموي دغسې چې د ډزې کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالي خپله خوښي څرګندوي اما چې کله الله تعالی وایي چې د لور نعمت ورکي لورې د نړۍ ته راشي سترګې وغړي په هغې باندې خفه کیږي ښځې م وهي ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا د هغې نه چې دی یو غلطي سردت شوي اګر دا الله تعالی طرف نه ده کله الله تعالی شاده زوی ورکي چاته لور ورکي دا ټول الله تعالی طرف نه دي که مونږ اسلام ته وګورو زمونږ مبارک او سپیشل دین موږ ته د خیچې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده د نبی علیه السلام د لورګانو د تربیت او تعلیم مبارک فرمایلی دي چې چا ته الله تعالی لورګانې ورکړلې د چا دی لورګانې یا د چا دی لورګانې هغه کله الله تعالی لورګان ورکی هغه په خفن شي به خ تربیت کی او په خ تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکی چې په خ تر کې سره غټی کی به واده کی او واده نه پسم دا خبر اخلي پښتنه کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې د سیوځي. حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام د خپل مبارک لاس منځنه غوت او د شهادت غوت د یوځي کړلی څنګه دغه دوه غوت یوځي دغه سبد قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یوځي د سیومات نږدې یعنی د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د لوړ مقام ته رسیدلو د لپاره اشاره کړې ده. په کوم ټولنه کې چې په لور باندې خرخه پکېږي او په ځامنه خوشحالیږي دا د هغوی ډېره کمعلمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې م شته، زامن مې شته. نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره مات هر کړی کوي څومره خوشحالیږي، څومره مینه محبت ما ته ښکاره کوي. نو دومره زما زامن نه کوي، زامن بې پروايي او همدغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کېږي. نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړی شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنۍ په تیر بیا د نارینه او پاک لغږیږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نو موري سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې وای دا چې یو شمیر خدو سره د لور په زیږولو بد چلن کېږي بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلې نړۍ ته راغلي په بیلابیلو ډولونو زورول کېږي. ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% خزه نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی د سمریزان مشته چې وای د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پایواسته ما وای د دې لپاره کې انجلې بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا را باندې نه اخلي کور کې راته خ خوړه نه راکې یعنی مړی مغه سه چې برخورد چې د خزه په ناس کې نارینه ماشومی برخورد یو ډول چې جلې ماشومې په خېټه کې بیا برخورد بل رقم نه دا امیدواره خزه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازانه ته وایي چې د رواني له نظره عصبي له نظره څومره د خزه تر فشار لاندې تر سوچ ماشوم پیدا کیږي. حتی هغه خزه چې انجلې ماشوم پیدا کیږي له ډېر تشویش حتی بعد د ولادت نه خوندزيګان ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جګزي چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمیر لوستي کسانم لرو امدا کار کوي علت بیا څه کېدلی سي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چیرته د څه خپلو پښو ولاړ وای ښه یې ښه تحصیل پرې باندې وشي ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي په خپل پښو ولاړې تحصیل هم ښه پرې باندې کېږي او ښه پیسې ګټي مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کېږي او په خپل اختیار یې ښځه او انجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي پیسې هم نشي ګټلی ښه سواد هم نه لري نو احتیاج محتاج یي ځکه ټول جلی نه خوښي د دې لپاره چې د بل په اختیار یې مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې منجونې ډېر په خپل اختیار نه دي. هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي. هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو نه غواړو چې مونږ انجلۍ ولرو. د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدلی یو نو کبل لور مونږ راوړو بیا به مونږ غوندې ځپیږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې انجلۍ ولري.
بله اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي د ښځه جلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي. حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده. د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنکیانې دي، ښځې دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره راشي بیل غن انجلۍ د یو ځای شي هلک راځي. که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډیره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې
د هلک او د انجل لی تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمیر کلیو کې اته میرمنې ته ویل کېږي چې انجلې نړۍ ته راغلنو بیا کور ته مرزه ماشوم مراوړه. تاسې حادثه تاسو خپل څونه لیدلی او د یو ډاکټر په صفات څومره خفه کړی یاستئ؟
د سیماریز مملیدلای دا چې انګور د سلاز غزاوله غوړې ته چغوه خوريج او خوري لاس ورته نیولای خسر چې ته خاجب زامنان زیګی چې ته بیا اوریج غوخه خوري لاس ورته نیولای دا چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لري د دې لپاره چې ته خلورګان زیګی د سکاسان مشته چې لور ورکر پیدا کی اچ کوته نوري شفاخانه کې پریدي نو دا ستراجدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لارې خوانه مشکلات سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتی مشکلات دي، میرمنې له کارو دندې پاتې سوي، بیا چې په کور کې د لور په پیدا کولو زورول کیږي، دغه کورنۍ او تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کی او خپل سر خلاص کی چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاندان پورې تړلې ده. دغه باید خپل سر نه او باسي مونږ بیا د نارینه غړم نیولای شو چې نارینه ته هم په تاسو پورې تړلې ده او جنجلې جنسیت تم په تاسو پورې تړلې نو مونږ خسي د والد مونږ جنکیانې زیګو او دې باندې باید او پیګی د اسلام له نظر مونږ الحمدلله مسلمانان یو او خص سخت دریز مسلمانان یو مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی نو دا ټول شاند تقسیم د الله په لاس کې دی نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمنو سره د لور د زیګون پر سر بد چلن کوي. خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمې نه دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا خې چارې اساسي او بشري حقوق دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا.
په پایل کې خو ډیر مننه چې مونږ ته مدي مرکه وخت راکړ. مصبا صاحب تر توې چې نن سبا په افغانستان کې د زندانو وضعیت څه رقم دی؟
ایرمی ربانی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله. ډیر مهمه مسله همدغه د نن سبا په افغانستان کې زکه هغه څه چې ډیر ازربایجان جمهوریت له نسکوري دوه وروسته او د طالبانو له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوې ده. هغه ضربه د منګا عدلی او قضایي نظام ته پټولو کې ده او په دې کې بیا کله چې منګا تاسو د دې شاهدان یاستو چې کله طالبانو حکومت تر لاسه کړ نو دوی د زندانونو دروازې خوشې کړې او په زرها او زندانیان چې په ډیر سختۍ باندې تر دې مرحله رسیدلی ول دوی خوشې کړل او د دې تبن تاثیر بیرته پټول نه باندې راځي. بیا لدین ورسته ستونزه دار پیدا شول چې هغه عدلی او قضایي نظام چې د زندانونو او د جرم سره د مبارزې په حق له کدي قضایا قوی لوی څارنوالي مدافع وکیلانو انجمن کورنۍ چارو وزارت او د تور تغه کسان چې دخیل ول دوی هغه خپل حقوقي مسیر لمینځه بوت ورته ویوړل شو د طالبانو په واسطه باندې او چیرې بلې خواته که نو له دې نه وروسته چې کله څوک ونیول شول یا نیول کیږي تر اوسه پورې هغه عادلانه محاکمه چې یو متهم هغه حقوق باید په نظر کې نیول شي ولکه مدافع وکیل او دې ته ورته، او هغه اصلي هدف د مجازات چې د زندان کې د یو مجرم لپاره د مجرم د اصلاح او د ټولنې د ژغورنې موضوع ولا هغه ټول خوشنۍ سره چې لمنځه ولاړله، او اوس دغه لړۍ هغه عادلانه والی چې د قانون پر بنسټ په مستقله توګه او په عادلانه توګه باید مخته لاړه شي، په خوشنۍ سره چې دا وضعیت اوس سم نه روان.
لکه څنګه تاسو خپله خبره کوئ، کله دغه زندانیان چې خوشي کېږي په ټولنه کې اتمن خلکو سره مخامخ کېږي او هغه عمل بیا تکراروي په هغه عمل چې دوی زنداني سوي وو، دغه ته څومره د عامو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي؟ که څه هم تاسو اشاره وکړه که هغه غټو ټکو کې خطرناک خبرې راته وکړي.
ډېره مننه. ګورې، مهمه مسله دا ده چې موږ په دغه وروستیو کې د دې شاهدان یو چې د درې څلور سو شاوخوا زندانیان خوشې شول. اوس خو خبره اصلي دا ده چې د یو جرم رامنځته کېدل د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ باندې مبارزه خلکو پورې اړه لري، چې سره خه مجازات ورکړل شي ورته د قانون هم دغه ده. البته په تعذیری مسائلو کې هغه جرایم چې شریعت پورې مربوط دي لکه حدود دي او قصاص، هغه بحث بیل ده. اما کله چې بحث تعذیراتو ته راځي نو دلکه د وګړو نظریات په دې کې مهمه دي. خلق نیول کیږي، خلق بیرته خوشی کیږي. دلته وستونځه دا ده چې د عادلانه قوانینو په نشتون کې عام وګړي نه پیږي چې آیا واقعا مجرمین نیول شوي دي او دا مجرمین بیرته مجازات کیږي، او کدا ده چې خدای مکړه بیگناه کسان نیول کیږي او غیر عادلانه محاکمه ورته روانه ده، چې په دې ترڅ کې بیا د ټولنې دغه نظم و نظام په ټوله کې تر سوال لاندې راځي. اوس په تیر کې چې کله دوی حاکمیت ترلاسه کړ، اسلامي امارت حاکمه شو، دوی زندانیان خوشې کړل پرته له دې چې تفکیک دې کې وکړي چې کومه هغه سیاسي جرایم باندې یا د دوی په اند چې دوی جهاد بولي یا دوی مجاهدین چې ول د دوی په اساس بل هغه تفکیک شوی او خوشې کړی ول. نو عادي مجرمین چې ټولنه کې ډیر جرایم کړی ول هغه هم خوشې شول. اوس هم په ورستیو کې همدغه حالت روان ده، او دلته اوس عام ګړی د دې لپاره چې د منګه قضایا قوه کې هغه شفافیت چې باید ووسی شتون نه لري، نو عام وګړي له دې اړخه مطمئنه نه دي چې دغه مجازات به سم دي، د مجرمین سم نیول کیږي. د نیول کېدو او خوشې کېدو موضوع ده، ځکه لړۍ د محاکمې په افغانستان کې له ډېره پخوا نه له سلو کلونو را په دې خوا لیکل شوې لړۍ ده، د مختلفو قوانینو شکلي او ماهوي قوانینو پر بنسټ باندې. په دې معنی چې چیرته یو څوک یو دعوا لري یا ریزیل لیکلونه تر دې محکمې تر حکم پورې، او که څوک چیرته یو مرتکب دی او جرم کیږي، حتی مخکې لدی چې یو شخص د جرم مرتکب شي کشفی نه هدونه وظایف ده لکه د پولیسو، دا ټول لیکل شوی باندې ده. نو اوس د مونږ اندېښنې هم دي ته دي چې کله چې دغه ستانداردونه یا اصول په نظر کې ونیول شي، نو طبعا عدالت کې دلته د سوال مسله مطرح ده. نو لازمه ده چې دغه سیستم جوړ کړي تر څو پر بنسټ یې که یو څوک بندي کیږي چې بې ګناه بندي نشي او په زمین کې ګناهکار خوشي نشي، ځکه ګناهکار معمولا مجرمین دي، مجرم باید محاکمه شي، او بیگناه کس که چیرته بندی کیگی اگوی اقده اخلی دی طولانی پا مقابل که فاصله اخلی او سنزی را جوری.
یه خدا مسئله ده چی مجرمین لزندان خوشی سوی بدون لدینه چی دی غدوی اغا قید تکمیل سیده، بل په زندان کې یو زندانی کوم حقوق لري چې هغه باید مراعات شي؟ نن سبا داسې خبرونه خپرېږي چې په زندان کې له بندیانو سره نامناسب چلند کیږي.
او دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، زندان زندانی هم موږ په جمهوریت کې قانون ورته درلود، د زندانونو چارو پورې مربوط قانون و، او د زندانی یوازې هغه حق محدوده کیږي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی. جزاګانې لکه احتیاطي تدابیر، لکه په خپل جزا نقدي جریمه او دې ته ورته، مثلا که یو چا په حکم کې جرم د جنایت وسی، ویل کیږي چې مثلا لس کاله به دا قید وي، د دې تر څنګ مثلا انتخاباتو کې اشتراک نه کوي یا ځینې مدني حقوق ته سلبيږي، هغه د زندانونو ادارې یوازې هغه څه کوي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی، ځکه اساس محکمه ده، قاضي ده، قاضي حکم کوي، دوی اجراءات کوي. نو اوس لدین ور هاخوا هر محدودیت کدی چاپ راضی په دی آزادیان راضی هغه خپل جرم کړي. کی. نو زندان لکه څنګه چې د اصلاح ځای ده او هدف د زندانی کېدو دا نه ده چې څوک بدله واخلي، انتقام واخلي او کینې رامنځته کړي، بلکې اصلاح ځای ده. نو ټول حقوق عادي لکه عادي وګړي پرته له دې چې هغه ازادي یې سلب شي، لور ټولو عادي حقوقونه لکه صحي خدماتو، لکه د تحصیل، لکه د نور ورزش ته زمینه مساعده شي، او دا فضا داسې فضا وسي چې دا پکې بیرته یو سالمه شخص ټولنې ته راوړاندې شي. نو په خوشنۍ سره چې منګه مسائل خبریږو، لکه شکنجې دي په زندانونو کې، لکه په خپل سر توقیفیږي، لکه پرته له دې چې جرم معلومه وسي شخص ډیر وخت په توقیف کې پاتې کیږي، دا هغه موارد دي چې د زندان کېدو او د زندان د مجرمینو سره د مبارزې په اصلي اهداف سره په ټکر کې کړنې دي او له دې نه باید مخنیوی وشي.
او که مخنیوی ونیسي دا کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
پرته له شکه ګوري عدالت د یوې ټولنې لپاره ډېر یو اساسي عنصر ده. که چېرته نه پلی کیږي ټولنه منفي خواته بیایي او ستونزې راولاړوي. نو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبان د دې ادعا کوي چې وطن اشغال و، بیعدالتي کېدله، دوی به بندیان کېدل، په لوی لاس به نیول کېدل او دوی راجګ شول په مقابل د نظام کې. اوس خبره دا ده چې که چېرته دوی د عدالت لپاره زمینه سمه مساعده نه کړي، نو خلک به عقدې رامنځته کوي، خلک به اعتباره کېږي نسبت نظام ته، او بالاخره د نظام په مقابل کې کېدای شي راپاڅېږي، پرته له هغې نه ډار پزرونه کې رامنځته کېږي. د دوی د مشروعیت مسلې کې طبعا هغه مورد چې دوی ته مشروعیت ورکوي د خلکو د ارادې موضوع ده، د رضایت موضوع ده. نو چې رضایت سطح راټیټېږي، خلک ډارېږي، او دا په نړیواله سطحه باندې هم ستونزې راولاړوي. بې له هغه نه هم افغانستان تر اوسه پورې یوه هېواد په واسطه په رسمیت نه ده پېژندل شوی. خو دوی که چېرته د عدالت موازین عادلانه نه کړي، په نړیوالو ملي او شرعي اصولو سم برابر نه کړي، شفافیت پکې رانولي، نو دې کې شک نشته چې دوی به په خپله په اوږد مهال کې به ډېر غټو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کی، او د مخالفینو لپاره به زمینه دې ته مساعده کی چې د نظام په مقابل کې راولاړ شي او دا به ډېرې ستونزې راولاړي.
که تاسو د ښځو موضوع ته له دوی سره په زندان کې بد چلند کیږي، خبرونه دام وایي چې مثلا ښځې نشته د ښځو د نیولو لپاره، نارینه ښځې نسي بیایي، دا څومره له اسلام سره په ټکر کې کیدلی شي؟ څومره دوی حق تر پښو لاندې کیږي؟
ګوره، اصل خو که شریعت ته راولو، که نورو قوانینو ته راولو، مدونه قوانینو ته، اصل خدا ده چې شکنجه نه په شریعت کې شته نه په عادي قوانینو کې شته. نن سبا دغه ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی ده لکه د ډي این ای سیستم او د فنګر پرنټ او د نشانې انګشت او د ته ورته، چې دغه جرم چې رامنځته کیږي، جرم مجرم آثار د خپل پریدي، او دا په ډېر سادګۍ په مسلکي څارنوالانو پولیسو په واسطه باندې دې ته زمینه مساعده. اما خبره داده چې دوی چې کسان نیسی او بیا ادعاوی خوشته په دوی باندې، ځکه خزینه دوی نیولې دي، مثلا په خپله ویلې دي چې تر دې حده پورې چې په دوی باندې حتی تجاوزونو ادعاوی هم شته دي. اوس د دې لپاره چې دغه ادعاوی له منځه بوزي، موږ چې کله د جمهوریت بحث کوو، په جمهوریت کې یو مسله داده چې د شفافیت لپاره تضمینونه شتون لري، مثلا ازادي د بیان ده، مثلا اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق ده، او دې ته ورته مسایل دي چې خلک ته اطمینان ورکوي چې که خدای وکړه کم څه خرابه کیږي. اوس که ادعا لیوی خو ادعا کیږي په خپل اشخاص چې د اسسته شوی دي، له بلې خوا نه داسې یو میکانیزم چې بیرته د شفافیت لپاره صحیح تضمین وکړي شتون نه لري. نو مدني ټولنې شتون، د رسنیو شتون، د دوی لاسرسی په دې ټولې پروسې ته، او په زمین کې د موضوع قوانینو د ښو شفافو عادلانه قوانینو شتون، د مسلکي کسانو شتون، د مستقلو کسانو شتون چې بېطرفه کسان اوسي د عدالت په تامین کې، یو د هغو تضمینونو له جملې نه ده چې بیرته که څوک ادعا هم کوي چې ظلم پې کیږي یا مثلا پې ګناه بندیانې کیږي، لکه ځینو ښځینهوو چې په رسنیو کې ورباندې ډېر بحثونه وشول، خپل غږونه اوچت کړل چې ګویا له دوی سره ناخوالې کیږي او دوی سره شکنجه شوي دي او پروسه یې عادلانه ده. نو د دغو ټولو د مختبرلو لپاره دوی ته لازمه ده چې سیستماتیک لارې د حل ورته په نظر کې ونیسي.
اکثره وخت طالبان دا خبرې ردوي چې په زندان کې بد چلند نه کیږي. آیا دا د تېښتې لار یا معقول دلیل کېدلی شي؟ لهیوې خو خلک عملي مثالونه لري، له بلې خوا دوی وایي چې نه،
زندان کې هر څه تامین دي او د هیڅ حق تر پښو لاندې نه دي.
ستونزه خو همدا ده چې د دې لپاره چې یو ټولنه کې نظم رامنځته شي، په دغه دولتونو په سطحه باندې غیر دولتي نهادونو ته هم زمینه مساعده شوي. دغه این جی او کانسپټ دغه ته وایي چې نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز. د دې هدف همدا ده چې یو د فشار د قوې تر عنوان لاندې د دولتونو د کړنو په مقابل کې ودرېږي. یا مثلا اپوزیسیون دی خو هغه سیاسي هغه سیستم منګولر او احزاب شتون ولري صحیح منظمه توګه، هغوی به د اشتباهاتو ته متوجه کی او مختزي. اوس خبره دا ده چې دولت خو په هیڅ کله په هیڅ عنوان باندې حتی ډېر پرمختللي دولتونه د خپلو ستونزو د خپلو هغو کوتاهیو چې په خپل اداره کې رامنځته کیږي د دوی په مقابل کې دوی ځان غلي نیسي، خپل ستونزې خپله نه وایي. نو دوی ته لازمه ده بیا نورو پرمختللو هیوادونو مدني ټولنو ازادي د بیان ته او لاسرسي د اطلاعاتو ته د حق او د ته ورته مسایلو ته یې زمینه مساعده کړې ده. بیا په نړیواله سطحه باندې ستونزه نشته. اوس خو د اسلامي امارات لخوا نه وضعیت رد کیږي معمولا، اما د خلکو لخوا ادعا د نړیوالو لخوا ادعا داده چې دا وضعیت سم نه ده. ولی دې لپاره چې هغه استانداردونه یا هغه معیارونه چې دغه ادعا را بنده کړي یا بې طرفه خلک لاړ شي مانیټورینګ وکړي، وضعیت تر کنټرول لاندې راولي او پکې نظر ورکړي، چې کله دا شی نه وي نو طبعا د بې عدالتۍ لپاره زمینه مساعدی کیږي. د دوی په خبرو باندې خلک باور نه کوي او همدا ستونزه ده چې خلک ډاریږي. خلک ولو که عادي کس هم اوسي که مثلا خو جرم خو یو طبیعي پدیده ده، یا قصدن یا سهوان یا حالت کې سره جرم لاندې راځي. یا مثلا دلته خو افغانستان کې خو نورې مونږ ټولنیزې ستونزې لرو، که یو څوک په چا باندې ناحق هم ادعا وکړي یا هغه زندان ته واچوي نو هغه به بې سرنوشت پاتې او دا خو بیا د حق سوالونه مسله ده.
یو بله موضوع ده چې زندانیان نسي کولی خپلې کورنۍ سره تماس ونیسي، تر ډېر وخته دوی ورکي، دوی نه مني، دوی بې ویلي دي. دا څومره د دوی حق تر پښو لاندې کړي؟
او خو ګوري مونږ یو اصل د اساسي قانون خصوصا یو درشمه ماده دي در لسو ده ته ان کې اصل دا درلوده چې د محاکمه باید عادلانه وسی. مثلا بل اصل دا و چې توقيف په خپل سر باندې موسی، د دې ترڅنګ تعذيب د انسان منه ده، شکنجه د انسان منه ده، قانونيت د جرایم مودې ته ورته. نو د عادلانه محاکمې یو رکن دا ده چې یو متهم باید مدافع وکیل ولري، هغه باید یو سلسله اساسي حقوقونه لکه د خپل کورنۍ سره د اړیکې موضوع چې کچېته او جرم مرته منسوب کیږي، توقيف کیږي، باید هدا اقل کورنۍ په جریان کې شي. د دې ترڅنګ سکوت اختیار کی. ی سکوت په دې معنی چې حق د سکوت، یعنی چې دغه کم ولاو کم متهم په جرم مهم وسی تر څو چې مدافع وکیل شتون ونلري یا هیڅ کولای شي چې هیڅ مونږ وایي، هغه د سارنوال پورې مربوط ده چې څنګه د جرم په باندې ثابتې. او همدغه رقم سره لړۍ باید د قانون پر بنسټ وسی. مثلا قاضي به طرفه شخص وسی، مدافع وکیل او شتون ولري، خپلت هي هغه قانوني میاد په نظر کې نیول شي، دې ته ورته شان. نو اوس کا دا نظر کې نیول کیږي، کورنۍ سره اړیکه نیول کیږي، دا ټول خپل ذات کې د عادلانه والی د پروسې سوال لاندې راولي. او په مرور زمان باندې دا ټولنه کې ډیر زیات ستونزې نور راولاړي. او خوشنۍ سره باید وایو چې دغه حالت شته. دا په تیر رژیم کې مو او هغه هم غندلی ول، جمهوریت په وخت کې هم د ستونزې ولی کله به چې امنیت ځینې کسان ونیول په میاشتو میاشتو به هلته ول. په داسې حال کې چې د توقيف موده 15 ورځې ده، بیا که چیرته د ضرورت پر اساس باندې تر 15 ورځو نورې پورې تمدیدېږي. ولی مسله دا ده چې په 15 ورځو کې دا قضیه باید محکمې ته ولاړه شي او محکمه کې فیصله قاضي پرې فیصله وکړي، د دې لپاره چې خلک بې ګناه په توقيف کې پاتې نه شي. خو دا موضوع اوس حتی داسې قضایاو ته ده چې هغه رسنیز کیږي او ټوله نړۍ ورته سترګې په لارې وي، مګر یو څوک په میاشتو میاشتو پرته لیدې شي بیا بېرته راخوشي کیږي او هغه هم بې ګناه یا مثلا معمولا بې ګناه راخوشي کیږي. دا په خپله حق تلفی د عام وګړو د دینه باید مخنیوي وشي.
اخر کې حکم نظام ته وایته مشورات وي.
د مخ حکم نظام ته مشوره داده چې ک د دې لپاره چې تداوم رامنځته شي د نظام، ځکه ګرستل ډیرو وختونو افغانان هدا اقل یو نسبی امنیت لاسرسی پیدا کړی ده او خلک خوشحاله پاتې شي، نو دوی د ملي مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی، فرصت دی برابر کی، نظام دی د قوانینو پر بنسټ برابر کی. هغه انتخابات چې دوی ورسره ستونزې لري هغه انتخابات دی نه کوي، خو انتخاباتو ته د زمینه مساعده کی چې خلکو اراده پکې ښکیل شي. او پوی کسان دی راولي، قضایه قوه قاضیان دی، مسلکي کسان راولي، بې طرفه کسان دی راولي، یعنی اسلامي امارات کم تحریک پوری چاړه کم قاضیان دی هغه دی لری کی زکه استقلالیت میکیږي او تجربه او متخصص کسان دی ولی نهادونه دی بیرته د سی را پیوړی کی چې لکلوی څارنوالی کی د کارو کی دا د جرم سره مبارزه کی لوی څارنوالی ډیر مهم نقش لري پولیس ته د خپل مسولیتونه ورکی یعنی نهادونه دی را جوړ کی قوانین دی رسم کی اشخاص دی مسلکی کسان وروزی او وګماری نړیوال سره دی سازش کی هغه څه چې نړیوالو ته ورته توجه دل کړي خزو حقوقو دی تورته خصوصا د عدالت په تامینولو کی دا هغه موارد دی چې کدی په نظر کې ونیسی زه یقین لرم چې هم خلک تری خوشحالیږي هم نړیواله ټولنه بهانی هم بندیږي او هم د دوی د تداوم لپاره دوی به در سر کمی دی ډیرو نیوکو نه خلاصیږي ما ته به مرتیا نه چې زه په دې باندې نیوکه وکم یو بل ته به ما یو افغان چې زوریږي هغه به نه زوریږي نو دې ته ورته ډیرې ښېګڼې دي په دې کې باید په نظر کې ونیول شي
ډیره زیاته مننه مس پاسه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه
درندستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه فرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری